درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی داسې رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هر کله کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. په خوست ولایت کې د اوبو یو بند چې تیرونه د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شوی وو د باران له امله ویجاړ شو. د لیژه د اوبو زیرمه کولو بند له هغو شپږو پروژو څخه یوه ده چې تیرونه د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لخوا پرانستل شوه. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې دا پروژې په خوست ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوې دي. په همدې حال کې د خوست ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د ګوربز ولسوالۍ اړوند د لیژې بند د ماتېدو په اړه هر اړخیزي څېړنې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت ویندوی مستغفر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بند د سه شنبې په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو. د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بېساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به یې وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 50 کلونو کې د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوي یوه نیمه درجه سانتی ګراد واوړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنا ده چې د تودوخې څپې، وچکالۍ، سیلابونه، ځنګلي اورونه او سخت توپانونه رامنځته شي. د پورتسدام د اقلیمي اغیزو د څېړنې انسټیټیوټ رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي. نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکه مکرمه ته رسیدلی. تبه کیږي چې سش کال به له افغانستان ډیر زره کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلي و چې افغانستان ته د 1404 هجری قمری کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره ډیر زره سهمیه ورکول شوې ده. سعودي عربستان د اسلام د سپیشلو ځایونو کور دی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري. او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته ننوتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی. دا مرستې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا جی ایچ ایف لخوا ویشل کیږي. د خلکو د غنی غنی پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړې شوې او په سیمه کې دومره ډېر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شار شي. جی ایچ ایف د سه شنبه په ورځ ویل چې دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرستې په خوندي ډول واخلي چې د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. هابیتات مؤسسه وایي د کابل شهر اکثره اوسیدونکو له شاري خدمتونو به برخي دي. د دې شهر ځینی اوسیدونکو وایي
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګيو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه.
چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر اوس سفر ته پکتو. د طالبانو او چین اړیکې څومره ژورې دي؟
د اوسنی وخت کې تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملی اقدام دومره نه دی شوی.
د طالبانو ستر محکمې د لوی اختر مخکې تر مخکې له سعودي څخه یو ورځ وروسته اعلان کړ. هغه سړی در پیژنو چې ګڼ شمېر کتابتونونه جوړ کړی دي.
موږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي او ما کتابتون نومر کړی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنی پروګرام هابیتات وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې اوسي او دا سیمې له ابتدایي شاري خدمتونو به برخې دي. د ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنی پروګرام یو ان هابیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاک اوبو په ګډون روغتیایي خدماتو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي به برخي دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی 28 خبر کړي ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودی روغتیا او راتلونکي مستقیمی اغیز لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې له هرو 500 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدماتو به برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل:
پوړي کې د ګرد او خاورو لمر او بادونو نه پتنګ یو، او په ژمي کې د خټو بارانونو د واورو څخه ځکه جوړ لار ورته نه ده ختلې چې په دې سړی په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لري دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو خونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې بارانو شي ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي، ژوند دلته سخت دی، خو څه وکړو، زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمی دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې، بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دی وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه. په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوی کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي، او ډیره داسې میل زیربنایي بنسټیزو خدماتو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمی وي او تر ډیره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بیکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو څخه د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد عملاً د افغانستان په مهمو لویو پروژو کې پانګونه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین په 3 نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ او د پرانستنې په مراسمو کې وینا وکړه. د په دې مراسمو کې وویل چې د افغانستان خاص موقعیت ته په پام دا هیواد کېدای شي د سیمې په ترانزیتی څلور لارې بدل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین 3 نړیوال نندارتون د پرانستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او هم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمه ایزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې پښ پګیسته مخبره کړی ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی موږ په زراعتي زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو غواړم د اطمینان په حیث ویم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې او تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسه کړې دي اما عملی کام نه د پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي په مدریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې کې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. مونور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړې په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو د کرنې قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کله څلور کال کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ډټ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو ته دا دی چې زمونږ په معدنونو کې خصوصا په مادر معدنونو کې په غټو معدنونو کې لکه سیمنٹ لکه وسپنا لکه پولاد او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي ک چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي. حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لار هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې کتونکي وایي سره له دې چې د طالبانو حکومت له چین سره ګڼې موافقې لاسلیک کړي خو عملا چین په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه له ټلیفون له لارې راسره دی. جانباز صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ له دې ځینو کتونکو سره تاسو موافق یاست چې چین عملا چندانې پانګونه په افغانستان کې نه ده کړې او که موافق یاست دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام ښاغلی سروان تاسو ته او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبانو اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي او بله دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د نوې ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاطکاره او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي، تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویې پانګونو وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویې پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله
چین
بله جناب صاحب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډېر نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنیو چارو وزیر لڅوانی وی ونی یا شاوخوا وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنځ اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
زه هغه چې ما معلومات کړی دي او د چا خبره هغه منابع وای ما د سروان صاحب هغه له متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي دا خبره ده. البته کې دې کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چې رایان سره موږ تاسو اوسني ډېر متشبث ملایان دې کې شک نشته، خو چین ډېر لوی سرمایه گذاری کوي په اشخاص، په همدغه حاکم و ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین بس پر بل زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې یا رغنده پاره ملموسه سرمایه گذاری کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول اندې اوسېږي، د مدیریت اندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منطقه کې، او که هغه ډلې چپلې چې چین پرې کوي چې ډار لري هغوی فعال دا ماته مخکنی او هغه په ترتیب ده.
ډېر مننه کلند راته وایس د متقید په دې روسي سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شغله ادار حمل تتللې او یو موافقه درې سره خو وکړه چې د سیپاک په افغانستان ته وغسول شي. څومره فکر کوي چې دا موضوع به جدي وي؟ په خو هم د سکل نه کله دا خبري شي وي. آیا فکر کوي چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه، خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به څه فکر کوي، دا لاره باید وسنجول شي، دا تقسیمات باید وسنجول شي. خو زه د دې فکر د ما سوچ د څه دی هغه ځای چې زه دا فکر سارم په هغه سره وایم، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تقسیمي او د یوې سیاسي لوبې کار شي متاسفانه افغانستان، تر څو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دي د نن د کور په هغه ناخوالو کې، او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، تر کې چې لا هم لانجه زیاتېږي، زه به کوم چې دلته به د تچمی او د یو چلوول په ډېر بریده اوسېږي.
ډېر مننه
جغرافیه د سپټ افغانستان طریقه پروسه په
لاس. ډېر مننه سلامت او سید سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ شغله غوث جان بازو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت ستري محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحجې میاشتې د نلیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبې په ورځ چې د جون له اوومې سره برابري شي وی. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمیر دورو اسلامي هیوادونو د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمیر افغانان وایي په مذهبي ورځو کې اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د راتلونکو لوی اختر او عرفې د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشټوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفې د ورځې روژه ونیسي، خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
موږ حیران یاستو چې د عرفې د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ وسی، فلورس خو نو وسیږي سمنګ په مغورز روزه سوزل ته په افغانستان کې.
د کابل خار یو وسیدون کې چې د هم نو غختل په راپور کې نوم خپور شي ویل عرفه د مسلمانانو ترمنز یو والي خیزکه د ټول نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمې ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري، خو اختلاف د عرفې په ورځ یا په لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده په کار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفې د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمه پرون د مئی 8 اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون 8 به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنجشنبه د جون 15 به د عرفې او جمعه د جون 6 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالمان وای چې د فقه له نظر دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوي میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره یې بهتره داده چې د عرفې د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره داده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته د اعتبار ورکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفي داده چې مسلمانانو وحدت یو والي ده، او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تبدا احسان په فقهي لحاظ لاره لشته او تشته، اما غوره مناسب نه دي.
د عرفې او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نه وینه دي، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو لمخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. لامدي عمله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوي تللي، ډېری روژه نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې سکل د حج په مراسمو کې افغانستان ته د ډیر زره ګډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حج لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,23,000 افغانۍ څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شاید اسې کسان کم نوي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابونه ولري، خو یو داسې کس هم شته چې لسګونه عامه کتابتونونه جوړ کړی دي. دا څوک دی؟ دا کتابتونونه چیرې جوړ کړي؟ ولې او څه ګټه خلکو ته رسیدلې؟ په دې اړه جزئیات دغه کس په خبرو پیل شي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عما کتابتون نوم ورکړی دی.
د کلی په نوم د عما کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 12 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ، او اوس یې د کار سمره په درې ولایتونو کې 9 عما کتابتونونه دي.
موږ د وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم درې کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د بربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودي وایي دا کتابتونونه چې ډېرې یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دینی مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړي، په هر یو کې له 1500 توکو نیولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یو په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که موستات دي که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چا همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاد خلکو ده، د خویندو ده، چې هم یې نقدي مرستې کړې دي او هم یې کتابونه مرستې کړې دي له موږ سره.
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچه یې په اقتصاد کې زده کړې کړې وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټه خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسره ناست و. ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لوران دي ته زمانه نه مې ډېره تکړه دي. زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده د تغذوی نه مېم ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی. نو وی زمن مې د همغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د همغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شانې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقې سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی، داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هېوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومېږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسېدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو. هلته یو چا ته زنګ وهو، کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ یو دای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي. نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاړکي کې مده واټساپ څپو کې او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفر دی چې خو لنګینه په چله د لنګی لري او هغه ژر نه دلود د ژر لري. نور زما په هان باندې د هیڅ پرخ نه سل کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دوک چې د ازما ژغ تاسو ټول افغانان واوري او زما د قسم په الله چې نه هغه دولت کې مې برخه درلود او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم لایو احترامات مقبول کی قدر منوګل لی سکون کو زبر شتا غفار یو زری مهم تاسو ټول ته شرق بس ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوستم. یلا د چتا ټول قدر منوګل لی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي د صحت چم وب پتن می درنو سکون کو د چیز مرستا سونن رزی په ولسم ټولګي کی اتم لوستینو. یلا د چتا ټول بد تیر رزلسنه په پراو د کی کرول سره زکړو او سړي او نیو لوستا چمتو والی ولري. خو سکون کو نن رس په اتم لوست کی مرستا سو درس موضوع چي د پاپانستان کې سنه یاو د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو وی من پیل بهتر اتاوی بیس پیپر هم درنګ نن ورځ مرسته سو درسي هدف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی. لومړی په افغانستان کې سنه یاو د هغوی اهمیت، دویم لاسي سنه یا د ماشيني سنه یا، څلورم توریزم او د هغه اهمیت. دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق لبه په پښور توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالیز د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله چې د لوستر پاپر سره ماته وکړي او یو څه زده کړي. ګلالیز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مجاهد تاسو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو. قدر منو د کونکو لکه څنګه چې مراد تاسو ټول په هیجو صنعت په خپل یو تولید کونکي فعالیت دی کوم چې د صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی. موږ ویلې شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي. نو صنعت انقلاب چې کول را مې سعودي دغه انقلاب د اتلسیم پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې په سعودي چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی دا او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډول تغیرات راوستل دي چې لمړنۍ یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بل کېږي. یا هم مراد تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لمړنۍ مهم توکي کوم چې مراد تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي د ته مراد تاسو صنعتي توکي ویلې سو. د دې تر څنګ د مرونه وګلالیز د کوونکو کچیر مراد تاسو وایو چې لمړنۍ یا هم توکي کچیر مراد تاسو هغه قانی توکي وو سي یا هم کرنیز تولیدات وو سي هر څه وو سي د هغوی لمړنۍ شکل ته مراد تاسو بدلون ورکړو. نو دغه لمړنۍ شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال مراد تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې مراد تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ مراد تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لمړنۍ باندې چې شو او اوس دغه کوم باندې چې مراد تاسو لسته راوړي دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لسته راغلي د دې لمړنۍ باندې چې و په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه پزمک کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول. د دغه لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې سپلن نو په پرکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمړنۍ خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې نبات څخه پروسس ور باندې اجرا سو چې د پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي. حتی از مرسته سو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي. نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه مرسته لاسته راغلي. همدارنګه کډر مونږ د کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشيني صنایعو ارزښت زموږ تاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی، ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري. کچېری تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي، نو تاسو به دې باندې پوسی چې دغه جنس لمرنۍ څنګه وو او وروسته دغه څخه څنګه لاسته راغلی دی. یعنی دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي شدي د څنګه لاسته راغلی دی. په همدې توګه سره کچیر مور تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنته یې تغییر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ راځي. نو زموږ خلک له ډیرو په خاصه په کوچنی ولاسي د سکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوختي، لکه مثلا کچیر پاش دی، لکه غالي دی، لمسی دی، چغورنه دی او داس نور د اکټیا ورک توکي چې دی په خپل لاسونو باندې جوړي او ورسته خلکو ته ورنډ کې تر څو خلک خپل ورځنی اړتیاوي ور باندې پرکني. نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز ور پر رول سره د صنایعو او د هغوی ودی ته ښه زمينه چمتو کړې ده چې د کچيري حکومت دغه برخه ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي. نو د معلومدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې دي دا زموږ راستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ راستاسو د اقتصاد په پیاوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې نه د تر څنګ ماشيني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درنو زده کوونکو کچېر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې ژوند لرغونو زمانو راهیزه څخه د کورنۍ او ارتیا او بهرنۍ سوداګري ارتیا د پرکول لپاره زموږ تاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنی اړتیاوې پرکوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسه څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنی ژوند د ارتیا ورته کې برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وایو د سوچ د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسه څخه د خپل ارتیاوې د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره پرکول. یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپل ډیرو لمرنی وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کول، نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع به چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو، د هغو له جملو څخه لمرنی صنایع چې د درونو ځکون کول سروي څخه تر لاسه کېدونکو لمرنی توکو لکه وړي او په وشتانو او همدارنګ وریشمو او چنجیو لترنو او د سنور څخه عبارت و. دویم په خپل نباتي سرچینو لکه پومبه، کتان، سندو او داسې نور به او هم چې نن د دې تر څنګ دریم چې و کانی توکي لکه اوسپنې د دغه کانی توکو څخه و چې کوم تولیدات له همداسې سره یې مور تاسو لاسته راوړل د هغو جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چې نن هغه لاسي صنایع محصولات چې له سروي یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالي دی، لمسی دی، برک دی، ټغر دی، شړی او داسې نور دي چې د غالي او افدل نو صنعت افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتي مهم کلام لاسي صنعت دي چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي یا هم دغه کوم څه دي زموږ استاذ څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بل برخه چې دغه هم په خپل د ماشيني صنایعو په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوې ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې ورسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمختګ لاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او ورسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د سنور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل. چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پرمېسته کې دوه سره کې واده مېستراغله او پرسوون کې ځبات نه انرژي لمرني اړتیاوي بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برقي هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دی او زیات شمیر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو کوو چې زموږ په هیواد کې 40 کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمیر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان مور او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمیر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو موسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرتاسو دي ته متوجه اوسېږو، لکه څنګه چې مرتاسو مخکې هم یادونه وکړل زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کیږي چې د هغو جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرتاسو ولوستلې. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پنګ اچونې له کبله څخه خند او ځنډ پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هېواد کې دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللی دی. اوس هم درنو ځکونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت و پیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. کدرمن زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موږ د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي سیړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي. یا هم ورته تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي سیړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوی چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سره رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاری او تفریحي موخه لري. زیاتره کسان د کاری موخه لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نور شهرونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دو دستور کلتور او پخوانی او لرغونو ځایونو څخه بخبره اوسېږي. مثلا یو سفر کوونکی لیویش به ورزې نه کم وي، یعنی کدی کچری سفر سرته رسوي. موږ هغه شخص ته مسافر نه سو ویلی چې هغه یو شپه یې هم یو ورځ سرته ورسوي. اوسه مثلا درنو ځکون کوم را تاسو ویل سو ګرځندیان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته فاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو بلډی رو په خاص خلی رسمو ته سفر کول او هغه ځګین چې شکري او تاریخي ځایونه به و ودانی به ور باندې جوړ شي وي د هغه څخه به لیدنه کول چې له طبيعي او کلتوري شتمنو څخه خبر سي او د همدغه عمل څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد ودی یو لوی برخه سرچینه اوشتي دي. هم یو ولای سرچینه جوړه کړه ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړه ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د وډي فراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اویت د ترلاسه کولو لپاره یو شلار ده. همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لوړو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغونی ټوبله مخې څخه د پخوانی ودانی او شکلي طبيعت او غره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورشمو د کاروانونو او سګریزو اډیو د وړلو او وړلو لار و چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لري لچنه څخه د اوروفا تر لویدیځه پورې تک او راتک و چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خاطه واړه و چې بیا ورسته مرپخیوات کې ګرځندوی کسان زیات سپنه او دغه په واسطه سره مرپخیوات کې د اقتصاد په واره کې هم پرمختګران. نو موږ تاسو ته په کار د درنو ځکونکو په کوم تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هېواد افغانستان تاریخي ځایونه ماجسمه هغه کوم شهرونه چې خراب شوی دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای شو بهرني توریزم کسان خپل هېواد ته جذب کړو او د خپل هېواد هغه کوم مشکلات چې د هغه څخه به خبره کوم. همدارنګه زموږ په ګران هېواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دي، غزنی دي، ننګرهار دي، مزار شریف دي، هرات دي، بامیان دي چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلسګینه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالر باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده کورنۍ دنده ستاسو د قدرمن زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي، دویم ماشیني صنایع تشریح کړي، دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وګړو، لري څه کون کو هله من دم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بو پتن وي. زه برښنا خان خواري وزل به هم تاسو ټول ته شرقاس مې مدد ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوسته هله د چې تاسو ټول قدرمن زده کون کو د چیر ریزولوشن په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي او نوې لوستنه تمه امده کې ولري. خو وګړو لري څه کون کو سم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو لوس کول ولو عبارت دی. لمړی د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي، دویم د هیواد ترانسپورتونو پیژندل، دریم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د چې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوس لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو باندې زه بحث بلورو عبارت دی، د هوایي ترانسپورت حق له سپوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپیژنو او همچنین هوایي ترانسپورت په زموږ په هیواد کې داخل وپیژنو. ورځ کوونکو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورتونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لکه لکبل څخه په لوړ بایه باندې انسانانو ته تمام نشي. یعنی کچیر تاسو غواړو لوی هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم لوی هیواد څخه او بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو لوی هیواد څخه بل هیواد انتقال کو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کو، نو پدې کې موږ تاسو ته تر ټولو اسان ترينه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. هم چې نن دغه ترانسپورت چې دی لږ څه د نورو ترانسپورتونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمام یې ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکه بل څه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم کې مچ دی ګران تمام یې. خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې تر څنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت لپاره څه ټینګوالې سو هغه کچیر موږ تاسو سیاسي مشکلات وو یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسې شي هغه مشکلات مشاله ولې سو تجارتي او نظامی اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت لامل سره نیولې سو. همدارنګه لدې هم مل سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخې د دې سکتور ودیته ډېر فامله کې ویزه کې د چ دي ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چری هغه ډېر زیات د کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو او بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عام اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فارغي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې تر څنګ درنو ځکه کول کله سره چې موږ تاسو ټول په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان یو غرنی هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یې هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوی ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو توبوی حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې په دې سربېره زمر د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د لوی لارو غوځول او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي نه زمر هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنو ځکونکو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی. دا کچیر دې هم د لوی لارو ته ځواب نشي ویلی، له همدې عمل څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی. پکې کې باید دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنی د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت متوجه اوسې. نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلورو خواو څخه د وچ په واسطه سره پوشل شو دي او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لوسخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیل جغرافي سم هم بیرته وشر شو دي چې دغه ډول شرایط ټولنیز او ان سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخ څخه د ارتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردی فعالیت دی درنوز د کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او وړلو کې ډیر لرغونیتوب نه لري، یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردی د فعالیت پیل شدی درنوز د کوونکو په 1400 مریض کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهي په دوره پوری په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر ماستر تر مرزه پورې ترمنز الوتکې پیل وکړل، چې بیا ورسته د هغه څخه په 1400 مریض کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسر یې چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1400 مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نو درنو ځکه کوم تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په حق له معلومات ترلاسه راوړل. ترنو ځکه کوم هوایی شرکتونو او ډګرونو څخه ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. درقدرمنو ځکهونکو ملکی هوایی ریاست په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1415 مریض کال کې جوړ شوی، چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوه سترې موسسې مرتبط درلودلې، چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب هم په دې کې درلودي چې د هغوی له مالي او مانوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونو جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او رولیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې به دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلی او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول شي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي، یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو ځکهونکو موږ ویلې سو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو. کدرمن ځکهونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1400 مریض کال کې پیل شو، چې دغه د 1400 مریض کال سره سمون خوري چې په دغه 1400 مریض کال کې بیا پرته د دې کار پایته ورسېږي، یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دوه ودونیمو کلونو کې دغه کار پایته ورسېږي چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سمبال و، لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه یا هم الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي، همدارنګه د دې تر څنګ هوایی ترافیک او د ګمرک څنګه کې تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو، چې په دغه ټګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ سو، چې کله 1400 یم مریض کال وو نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی ډګر سره مرسته وسول، چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سمبال سو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نور ولایتونو کې د هوایی ډګر د جوړولو پلان هم په عملی شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایی ډګرونه جوړ شول، د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتره کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی، یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دښتې ته هم ورته ده، خو بېرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی. او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1400 مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایل او داس نور ټول شان باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ده په دې ټول شان باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1400 مریز کال کې تقریبا 10 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه، د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره، او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی. او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کشرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو درنو ځکونکو، د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزرو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو ځکونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې او کنکشنز په اړه کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي چې موږ تاسو د دې په اړه کې کلاند وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو، غژونو، عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو، احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت، مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسو ملک هم ویلی شو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورکي او رسولي یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیلابیل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست فاکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بیلابېلې وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهم وسایل له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، رادیو او ټلویزیوني سپو په واسطه سره د پزال لارې نوري سپی او نوري فایبر په واسطه سره نشلوي، چې د رادیو او نوري سپی به په یوه ثانیه کې تر 300,000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي. او الکترونیکی نشو لیش د هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونه ور دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی دی، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی، چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو ځکونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د لوست په هکله معلومات ولوستل. وسم د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده د ستاسو کورنۍ دنده هوایي ترانسپورت په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او ډګرونه تشریح کړي. نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره.
لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم